السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسي د قصات لاندې خبری برخه لري. د خبری برخې په راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې پروان وضعیت اندېښنه خودلې او د پاکستان له حکومت غوښتي چې خپل مخالفانو سره خبري اترې وکړي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د سات په خبرونو کو. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان یو ځل بیا د خپل هیواد پر دې پریکړه ټینګار وکړ چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له خپل خاورې وباسي. احمد رضا رادان پرون د یو ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره هم وکړه چې د کال له پایلې تر اوسه ایران 15 لکه افغانان چې اسناد نه لرل له خپل هیواد ایستلي. ښاغلی رادان زیاته کړه چې په همدې موده کې 2.5 لکه افغانان په خپله خواښه خپل هیواد ته ستانه شوي. رادان د خپل هیواد خلکو ته خبر ورکړی چې که چیرته هغو بهرنیانو ته کار یا د استوګنې ځای ورکوي چې قانوني اسناد نه لري نو دوی به له قانوني چلند سره مخامخ شي. ایرانی چارواکی وایي چې د دغه هیواد په هوایی ډګرونو کې د الوتکو د پرواز او ناستې چارې د 2 ساعته ځنډېدو وروسته بیرته پیل شوي دي. پرون ماښام د ایران د هوایی چلند ادارې وویل چې د عملیاتي محدودیت له کبله به د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ټولې پلان شوې الوتنې لغوه شي. د دغه ادارې ویان سید جعفر یازرلو که څه هم د دغه محدودیت جزئیات نه وو ورکړي خو د راپورونو له مخې داسې انګیرل کېده چې ګواکې ایران د اسرائیل د احتمالي برید له ویرې دا کار کړی دی. ښاغلی یازرلو نن دوشنبه ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې د هوایي ټرافیک چارې بیرته پیل شوې دي. ایران د تیرې سه شنبې په ورځ پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وتوغول چې اسرائیل هم د غچ اخیستنې ګواښ کړی دی. د اروپایي ټولنې د هوایي چلند د خوندیتوب ادارې ټولو الوتکو ته لارښوونه کړې چې د اکتوبر تر وروستۍ نیټې د ایران له فضا څخه تیرې نه شي. د پاکستان د کراچۍ هوایي ډګر مخته یوې چاودنې 2 کسان وژلي او لږ تر لږه 8 نور ټپیان کړي دي. پولیسو او ځایي چارواکو ویلي چې پیښه تېر ماخوستن دی او ټانکر د چاودېدو له کبله رامنځته شوي. خو اسوشیتد پریس خبري اژانس جیو ټلویزیون سره د یوې سرچینې د خبرو پر بنسټ ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید و. چارواکو د برید د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازان مرګی برید بللی او مسؤلیت یې اخیستی دی. د غیډلې ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې هدف یې په سیمه کې د چینایي پانګوالو انجینرانو او پاوز کاروان و. پاکستان کې مخکې هم پر چینایي کارکوونکو ورته خونړۍ بریدونه ترسره شوي دي. اټکل کېږي چې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شي او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د خبر پاڼې له مخې به دغو ورښتونو له امله د هریرود، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې سیلونه وبهیږي. په دې خبر پاڼه کې د دغو سیندو حوزو شاوخوا ته له استوګنو خلکو غوښتل شوي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي په یو پیغام کې پر اسرائیل د پروسه کال د اکتوبر 2 نیټې د برید ستاینه کړې ده. تر دې حمله وروسته چې نن یې کال پوره شو اسرائیل پر غزې برید وکړ چې دا جګړه لا هم روانه ده. په قطر کې میش د حماس غړي خلیل الحیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د اکتوبر 2 نیټې د دښمن هغه توهمات له منځه یوړل چې فکر یې کاوه پیاوړی دی او برلاسه دی او نړۍ هم پر دې قانع شوه. او د سپورت لډګره به واورئ چې د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې به نن د انګلستان او جنوبي افریقا لوبډلې سره مخامخ شي. دا نړیوال جام چې په متحده عربي اماراتو کې د اکتوبر په 3مه پیل شوی دا لومړی ځل دی چې په یوه ورځ پکې یوه لوبه کېږي. تر دې مخکې هر ورځ 2 لوبې کېدې. او برازیل د فوټسال د نړیوال جام اتل شو. تېر ماښام په پایلوبه کې برازیل د ارجنټاین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. بل لوبه کې چې د درېم مقام لپاره وه اوکراین د فرانسې پر ټیم وو ګولونه وکړل او د فرانسې یو ګول وه. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه و. دا لوبې د سپتمبر په 14مه پیل شوې وې او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لار پیدا کړې وه خو ونه توانېده چې د لومړی پړاو څخه دوهم ته لار پیدا کړي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په پاڼه کې هم مونډلې شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه مې چې د دې سات په سر کې درته یادونه وکړه، تاسو به تر 9 بجو تر ډیره د ازادي رادیو 219 خبرونه نیمه نړۍ او درسي ساعت واوري. خو په سر کې راځو د راپور ته چې د طالبان حکومت د پاکستان له حکومت غوښتي چې خپل مخالفانو سره خبري وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دغه وضعیت د سیمې پر حالاتو ناوړه اغیز کوي. دا چې دا څرګندونه په څه معنا، تفصیل یې له احمد شیبر اورو.
پاکستان د بلوچستان د نوشکي په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو له ځواکونو سره د نشتې خبر ورکړی دی. په دې اړه په کابل کې واکمنو طالبانو څه نه دي ویلي، خو د نوشکي د کمشنر برستیال امجد سومرو تیر ماښام بی بی سی اردو ته ویلي دي چې افغان لوري ته درانه تلفات اړولي دي. پاکستان په داس وخت کې دا ادعا کوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون په یو پیغام کې وویل چې په ګاونډي پاکستان کې د حکومت د پلویانو او سیاسي مخالفینو ترمنځ کړکیچ د اندېښنې وړ حد ته رسیدلی دی. عبدالقاهر بلخي په خپل اکسپانه کې د پاکستان وضعیت ته په اشاره سره لیکلی دي چې کېدای شي په ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د پاکستان او افغانستان له چارو سره آشنا خبریال سمی یوسفزی ازادي راډیو ته د افغان طالبانو د دې اندېښنې په اړه چې د پاکستان په باره کې لري وویل:
طالبان یو خو پاکستان ته دا خودل غواړي چې تاسو کله کله د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، یا غلط دي یو وسیع البنیاد یا د ټولو قومونو د مشترک حکومت خبره کوي. موږ هم ځان ته دا حق ورکو چې پاکستان په مسایلو باندې دا ډول خبرې وکړو. دویم د دې خبرو مطلب دا ده چې اوس څنګه چې پاکستان یو افغانستان په اړه باندې یو خبره وکړي، طالبان هم مستقیم د خبرو په جواب کې دا ډول د پاکستان په اړه باندې اظهارات کوي. دا به معنا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډیر خراب یو سټیج ته رسیدلی دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته دا داسې بریښي دا روابط نور هم ترنګلی شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبره په خپل بیان کې نه روښانه کړي چې اسلام آباد له کوم سیاسي مخالفانو سره خبري وکړي. د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان ډله د افغان طالبانو ملګری او یو ترهګر ډله بولی، او وایي چې له دې ډلې او په بلوچستان کې له بلوچ بلتون غشتونکو سره خبرو ته چمتو نه دی. بل لور ته د پاکستان حکومت د عمران خان په مشي له اپوزیسیون تحریک انصاف ګوند سره دا ستونزه لري چې تحریک انصاف وایي چې د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي، باید بیا انتخابات وشي او د دوی مشر عمران خان دی ژر تر ژره له زندانه آزاد کړي. په تیرو دوو ورځو کې د تحریک انصاف د ګوند نشتې نه سبب پلویان امنیتي ځواکونو په اسلام آباد کې د مظاهرو پر مهال نیولې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سیاسي ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. تر دې وروسته د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې فدرالي حکومت له دې اعلان سره د پښتنو په وړاندې د دښمنۍ ټولې پولې مات کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ وړي چې د جمعې په ورځ په خیبر دره کې د پښتنو لوی جرګه جوړ کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای او هلته راغونډو شویو ځوانانو درې ځله حمله کړې دي. پر دې ډلې تر بندي سروسته هم د دې غورځنګ غړیو ویلي دي چې دا جرګه به جوړوي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو اونیز پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خزه چې کور کې نارینه نه لري، یا لري مایوب ده، مالول ده، مایوب ده، کار نشي کولای، څنګه یې دا کار نشي کولای؟ نو دا خزه چې شي وخوري، ماشوم لري، خزه په 200 روپۍ تن پروشي کړو، 200 روپۍ. دا اسلامي ده. تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
دا یوې میرمنې غاک مووریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګاری لوجه خپل ورستي حد ته رسیدلې دي. په همدې سخت شرایطو کې یو شمېر خزې په دې توانېدلې چې شي ځان او نورو میرمنو ته د کار زمينه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل له امداسي خدو څخه ده.
شپګنیم سو نفر ما په چل ستون کې فارغ کړي د غیام یسکیږي. دوی به اته له کورسنګینه له خوره د کارتینونه له دې ځای نور نه وراتلي او ډیرې به اته کرانه دلوده دی موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسیدلې نه راتلی به.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر من اردونکو لدری کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره دېغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کابل لپاره سوال او حتی نام مشروع کارونه ته مخه کړی. یو میرمن په دې اکله وایي
پورس کې 15 یا شوک خزي خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه. دنه ډیر نه وو په خو په کور کې یو خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول او کور کې به نور هزار هم کار کوو. مثلا کېدې سو پلاوې کار کوو کېدې سو خوان به کار کوو کېدې سو ورور به کار کوو یا خور مور نور کسانو مور تره مثلا همکاري کول کار فعالیت درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور خزي دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي هغه خو به کار کوي دي یعنی مشکلات نه ډېر څه ویلي او اکثریت نارینه هم دې کار کوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر څو پورته کیږي. کاروبار نوې کورم کرایه نه نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د دې د کور خرڅ هم نشي پوره کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا ساتل کی همیشه مثلا مور می هر میاشت کې ول ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوا میاشت کې یو ول ډاکټر ته وړو د دې دوا وکړنه سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم اورز مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نه کړو ته حالت براز څه په 200 روپۍ تل پوره شي کړو 200 روپۍ د اسلامي دا تقریبا څه د پخاز تلوي خلک موږ جنگونه تیر کړی دي ډيري قرانه یې تاسو سره راځي نه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کیږي او بدو کارو ته لاسه شي نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کی کوالې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده چې د دې ټوله پړه او د دې شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسی کولای. که هغه هر هیواد وي که څومره اسلامي هیواد وي تاسو ورسه وګورئ د مالیزیا حکومت وګورئ د سنګاپور حکومت وګورئ خپله سعودي وګورئ هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای هغه جامعه پرمختګ نشي کولای هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دی وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسیدونکی اجمل په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایونو نه پرېږدي. مثلا د اختیار ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي د زنانو د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. هلته سازمانې ښځې دي ورته پروژې کې استادانې جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطي یا د افغان ګنډي یا لاسي صنایع ځایونو ته پرېږدي. دا مشکلات څه خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې خویندې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چربی سي کړي. د اقتصادي مشکل سره مخ په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات ډېر شوي دي، یعنې زیات میرمنې اوس په زیات خویندې درو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغې د دفاع شاهکار شوي دي. مثلا د نورو غلطو ښکار شوي دي، پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه پخپله د هماغه د کالوي ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایع په واسطه وکړي. دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان میرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فیلان زه فعالیت لرم. ما سره ډېر نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه اخلم. نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورخي. نو ډېر نجونې هم دغه یعنی نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپل دوه نجونې له ځان سره کار مندان می اخلم. زه کور په کور سروي کوم، زه مال فامیلو سره غږیږم، دوی ته قناعت ورکوم چې د انجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي اړ اقل لغه افسردګۍ نه خلاص دي، لغه مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګان، یعنی نسی کولای چې دوی د خپل ژوند اته هغه تصمیم دی آینده ونیسي. نو د دې لپاره زه دا کورسونه مو ایجاد کړی دي چې دا انجونې نه امید نه وستیږي، اړ اقل چې راستي ضروري ورکوم سره غږیږه، ما دوی سره مشوره کومه په هر کار کې ورته وایم. هیڅ وخت هم تاسو نه ایلې مو اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د مونږ د افغانستان د مونږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حد اقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي. فکر ونه کړه چې مونږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې مونږ څه کیږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د څه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې د قلم او عرفان زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلما جان، راځوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه ځای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کاله مې عمر وزل افغانستان نه لاړم. واده سوم اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې. نو زمانه وای واده کړی وزلاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سلو، ډېر مشکل وه موږ ته، زندگی ډېره مشکله وه. نو مالته دا تصمیم ونیو. هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطي او مردوزي او دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړ، ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم. جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا ته اتاقو د تجارت هم لرم. وکاله کېږي او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم. په کابل کې درې سنټر لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، اوه دی را فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو دې نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم، کرایه باندې استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره مونږ کار کوو، دوی هغه عرفه زده کوي. حد اقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. دا راته وځي که چې په کومه برخه کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستدوزی ده، او بل برستنی دي، ایجاب ده، دغه چې څنګه تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کوم میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډیری چې دي په کور کې کار کوي، موږ اسناد ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم، او بل دا ده چې ډیری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډیری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندان دي، کار پرې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغه ته ګورئ، کومې میرمنې تاسو سره کارمند دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت یې په کوم اندازه خراب دی؟
ډیری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی، باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هره منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی سي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردانې شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې جای نور نه به راتلي، او ډیری به حتی کرانه درلوده دی موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېر لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلی به. یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلی. اما د ما والا باور وکړه، زړه به مې ورته ډېر خوږېده، ما فیس هم ترېنه اخېسته، د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترېنه اخېسته، زه پوهېدمه چې دوی نه لري، اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلی. نو ډېر مشکلات لري ښځې، خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري، هغه نجونې چې پلار نه لري، یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي. بارها بارها دغه خبرې تکرار کړي دي، مایلې دي، بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده، باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره، زموږ له ښځو سره، له نجونو سره، یعنی دوی مرستې وکړه. او نور دونرانو نه زه دا غواړم، هغه خلک چې دوی کولی سي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي، باید مستقیما له موږ سره په تماس کې سي، نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي. هغه ښځې چې متشبسینې دي، دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري، دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي. زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره، زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي، اما باور وکړي چې اوس هم فساد د ادارې ده، اوس هم پیزاندله ده، اوس هم همدغه خبرې دي، اما څوک چاته توجه نه کوي. چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي، دوی باید راسي په سترګو په سر وویني، او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني، د دوی خبرې واوري، د دوی دردونو ته غوږ ونیسي، دوی مشکلات د دې وویني.
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې ده، چې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې، د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي، دوی درتلای سي، فکر یې رقمي، پلار مزایمت نه ورته کیږي، دا نه ورته ویل کیږي چې میمارم ته چیرته ځي.
ډیری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یو کس د ځي تنا مراجعه کوي، د وینې د معاینې لپاره، دا زه شخصا د خبر درته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرې ده، ته ولې تنا راغلی؟ زه په خپل سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې، نوم به درته نه اخلم. وړ ما ورځ همدغه خبر، همدغه قضیه تېره شوله چې یوه ښځه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وه، یا په پنځوس وه، وایي ولې د محرم نه ده؟ وه بابا، وایي زه د څه شي محرم؟ زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته، زه هغه له دې ځای ته تیزه راکش کړم، زه په مرګ حالت مریضه یم، د ما وینه واخلی چې زه د ما معاینه وسي. حتی اجازه یې نه ورکوله. خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته. دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره، او ډېری د موږ ښځې، د موږ ډېری نجونې چې دي، له همدغه نه هم لږ ذره یې راس خوري، سې ډېری نسي کولی سې راسي. او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره، او سنټر چې جوړومه داسې ځای کې جوړومه چې د ښځو ته مسیر نږدې، خطر نه وي ورته، په لاره کې پس کوچه نه وي، داسې ځای ته ځای نیسم ورته. نو دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم، ځای ته نومه، بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم. دغه اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده، زه باید جواز واخلم، زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم، زه د هغو دې نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه، موږ ته ممانعت ونه کړه، دا نجونې په لاره کې ونه درې. دغه خبرې ستاسو واقعیت سره.
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي، او په خوا کې قالینې جوړېږي، نور لاسي کارونه دي. کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې؟ قالینې ښه خرڅېږي، افغاني کالي ښه خرڅېږي، څه شی ښه خرڅېږي؟
بله، هم افغاني کالي خرڅیږي په خارج کې په داخل کې نه او قالین هم هم دغه سي افغانستان خلک واسه نه لري چې وایخلي مونږ هم چې د ذکر اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغودي مونږ تراوړي مواد راوړي مونږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سوله دی او قالین مونږ ته 40,000 یا 15,000 روپۍ راکړي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي مونږ خو نه اخلو
یعنی کچېر تاسو امکانات درلودلای خپل مواد درلودلای نو دا ټوله ګټه به خپل خزو ته بیرته راتله
او دغه د صنایع دستي کار څه د غونډ خزي کوي او د اګنډ افغاني کار څه د غونډ خزي کوي یعنی دغه ډیری په کابل کې هر مرکز کې د کابل څه دغه دکانونه دي د مردانه نارینه خدا کار نه کوي د غونډ خزي کوي کنه د لاس کار غونډ خزي کوي اما مفاد چاته د سود چاته د غوته ده دا خزي بیچارهګان چې یوه میاشت یوه نیمه میاشت په یو جوړ کالې باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یوه نیمه میاشت فکر وکړه چې دوی ناستې ورته بیچارهګان شپه او ورځ ورته ناستې دي نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزی ده موره دوزی ده مثلا گراف ده عینه پټۍ یعنی ډیر مایده کارونه ده دا ګوره د سترګو له لاس سړی ځي اعصاب د سړی ضعیف کیږي د شپې نارام خوي چې دا د شپې ورته کینی ډیری ښځې دي بچان لري د ورځې کار نسی کولی د شپې ورته کینی د سترګو دید لبای نه ځي
بله او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نسی وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي پیسې د نارینه او جیب کې د زحمت ښځې باسي تاسو غواړی همدا ووایه
وو په دې سیمنګ مثلا بازار ته نسو تلای سي مواد واخلو په دې خاطر چې غمنډي کې چې دی خو غوند قانونه دي نارینه و دي یا واخه ځات یال تزي ټول د سورته ګوري اوس خو هیڅ اجازه نشته چې واخه ځات نه باندې لاړه سي منډي ته چې واخلي مجبور ده نارینه بزي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د خزو ته ور کوي راحت ته خزي پکور کې ورته ګنډي بیرته د کول شانه اوس کوړي هغه یو چی ناچی ز پیسې ور کوي یعنی په دې لار لاس مونږ ته شکسته لار لاس
دغه دومره لونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلي هغه څه وخت وو او څه وو
ولا ډیره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه د ما میړه موتاد وو ما ډیر درد ولید 15 اولاد د ما په غاړه وو یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما دې هم د غستنې لڅوک ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لر مدول ورګانې دول ورګانې می واده کړې وړو باندې می درس ویلې یو کمپیوټر ساينس ویلې بل اقتصاد ویلې ورکه زوی کې مدل تر سره ده زمن میم پرسهولی دې خارج کړي دا درس وای هغه میم دې درس لپاره لګیلې چې دوی درس وای خپل آینده جوړم په ما عمر تیر شوی دا مالی دې لیدای یو خزته په تنای ژوند ډیر سخت ده ډیر مشکل ده دغه وسم 3 سال وی کال می عمر ده دغه وس په ډیر بد شرایطو کې ژوند کو اما بیا مبارزه کوم بیا مهم هر څونه خبرې د خلکو نه اورم زی په قصه کې نه وای مو کو سی وای اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته می غاړه خلاص ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې خبرې وکړي چې د تاسو راتلونکي پلان بچی وی افغان جنو ته افغان میرمنو ته چې دوی لز د کړ پاتې دی لکارې راوستلې دی په کور ناست دی تاسو تر خپل توانه پورې لیدل کوي چې کار زمينه ورته برابر کړي راتلونکي پلان مو څه دی
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کمه چې 3000 2000 3000 15000 کسه کزي په کار سي زه دغه غواړم چې دغه کزي کار وکړه اړ یقل مونږه تولید هم د مونږه خپل مملکت ته خده هم د مونږه خلکو ته خده هم بیرته سرمایه کیږي ام د افغانستان قالینې مثلا خارج ته ځي د پاکستان په نامه ځي دلته جوړیږي مارک وهل کیږي مارک څوک وهي پاکستان یې وهي پاکستان یې په ډیر پورته قیمت باندې خرڅي اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅي مونږ ته ډیر د تعصب ځای ته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سکه خپل ته شاخ لپاره خپل پکوي وهي زه د خلکو تایریانه فاطمه
که اوس درته وایي چې ولې دی وختل چې راسه مثلا د افغاني کالې جوړول زده کې یا د قالینې جوړول زده کې یا لاسي کارونه زده کې علاقه دی سره و د ژوند مجبوریات و څه و ولدي مسلک تراغلي
ولا علاقه خو مې خپل وا واقع سره لورکینه نه دي مالقه وا او بعد بختانه درته وایم چې زه یو نیم کلن له موره پاتې سوم 15 کلن له پلاره د ما پلار شهید څه کمانډان دی فرقه اشت نو زه پاتې سوم ترته دا غدي زون مشکلات او زه دې ته هړ کړم په دې چې ما ډیر مشکلات په زون کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی په منډو کې تیر شوی وخت چې واده سول مزيران ته لاړم لیران ته بیر تراغلم نه کاله بات ما بیر تشفي مکتب ویلې ام اولادارم چې چدارم ومه مکتب میړه مې معتاد و، کار مې کاوه، ځان مې مرساو، اولاد مې مرساو. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره، په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول. فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده. زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما امنوه، د ما ښځې، هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، زه غواړم چې دوی مشکلات ونه لري. زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم چې مې چې له وسې کېږي ورته کومې تر هغو چې ژوندی یم. بیا چې مړه سومه بیا خیر ده، یو دوه خو به راته وکړه.
بلې، که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړي، مګر بیا مو مبارزه کړې ده. د تاسو په مرکه کې معلومه شوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. له خپلو تجربو نه، افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرې؟
دوی هېڅ وخت باید ناامیده نسي، په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې ناامیدي له پښو نه سړی غورځوي. باید خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکړه، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه. او بل دا ده چې دوی یعنی ناامیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هېڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هېڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
قربان سم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ. په خپل هر کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤون احساس کی، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په خې کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک موسي. یعنی داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک مکتب ته دي لکه علاقمندي خي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سد وکړي تو وکړي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خدا متاسف دا ستا په وطن کې. او دا دوی حق دی که کوم شغل یا کسب و کار و سده قوانین و منافع و د نور و خلق و د آزادۍ و مخنه نیسی، حق لري که خزه ده که نر ده. هر کار ته دی باید دوی ته زمینه مساعده سی ورته کار پیدا سی او ژوند و کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې دا اهمیت لري او دای مدون شیان دی او دای لیکل سی دی په منابعو کې. ستا د هر خزه چې استقلالیت ولري لکه تاسو که د پیغمبر سلام د ژوند دغه وګوري، د خدیجه الکبرا مخکې د پیغمبر سلام واده وکړي، د تجارت و تجارت کوو، یعنی استقلالیت درلود، بیا وروسته خپل تجارت پسې تلله او د ژوند کوو. دا په دې معنی نه دی چې کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک ته بده کې شلکی کې خپل خویندې یا خیر یا دا کسان نه پرېږدي. دا دوی متاسفانه جهالت دی او بده کې شرعي دلیل نه لري دوی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم او لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانتم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شادل کیږي. دا کوانتم نمبر د الکترونیو ورځي جسامت د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان ایم مساوي کیږي د یو څخه تر وو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شادل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره شادل کیږي. فرعي کوانتم نمبر دا کوانتم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانتم ته اوربیتالي کوانتم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی اچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورځې بنی یا په دې شکلو سره وي. د دی د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورځې بنی هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال دی چې اوبیزیوي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې داس شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانتم نمبر د ایم ایل په توری سره هم شودل کیږي. دا کوانتم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانتم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 ال جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانتم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانتم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاویدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانتم نمبر په نوم یادیږي. د کوانتم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانتم نمبر د فری کوانتم نمبر مکناتیسي کوانتم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل شوي دي. اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولی قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولی قاعده وایي چې پاولی وایي وي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د دې کې منونو مجموعه عظیمی وي. یا په بل لبر الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکا شکل او هم جهت سپین سره ټکی خو کچی زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې ډکې کړلې او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات شول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصر انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي هم جهت ډول سره. کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه د نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات شو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کل چې کوفسکي قاعده وایي وي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کېږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونه عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. دا چې کله جمع شي نو دوه کېږي. همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وي د دې او مجموعه قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. وای کچې د دوه یا څو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فوري کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې تاسو جمع کې او کیږي یعنی په دې کې بیا د قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي فوري انرژي سوي د کلچ فوکس قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس 2 څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آروم پکې شامل او فوري سوي مو دي چې دا د یو اس 2 اس 2 پی 3 اس 3 پی 4 اس 3 ڈی 4 پی 5 اس 4 ڈی 5 پی 5 اس 5 ڈی 4 اف 5 پی او اس پی 5 اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ټکوي. یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه د تر تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینی قاعده هم مخته وړاندې کړي چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادۍ راغلی.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ کړو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز سات پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفورټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچېرې په مرکبونو کې د مثبت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځانه شوتل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دی. کچېرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه وي الکلیو سره ارجاعي او او د قوي تیزاب سره اکسیدي کون کی خاصیت لزان څخه ښکارا کوي. د شبو فلزونو او عناصر میل لري چې لنور عناصر سره کوولنس مرکبونه جوړ کی او پټیټونه یې جوړول او چې اپټیټونه یې باندې سي جوړولای چې دا د شبو فلزونو دي چې ځان څخه اون فورټیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکارا کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې خون کې راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه به کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیاته تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې وي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثر په اوبو کې نه حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نو چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبو هایډروکاربونونه او غیر مشبو هایډروکاربونونه لري. په مشبو هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبو هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې ني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودن په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادې لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادې لکه میتلین کلوراید. همدارنګه د مشبوه هایډرو کاربونونو الکلونو عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه د عمل لري تو هیگزان، ډیکان، پورې او داسې نور اسخه عبارت دي. د مشبوه هایډرو کاربونونو الکلونو نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول د جزوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپیک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځین ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپیک نوم تر څنګ په خاني مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شوتن کې جواز لري. د نومې شوتن په معمولي سلسلو کې د الکلونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختاري پښون پکشه پکشه شردل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونو یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکشه جوړیږي چې دای نورمال پینټانونو او زنجیر لرونکي دی. دای د ایزو پینټانونو او همدارنګه دای د نیو پینټانونو زنجیر لرونکي او قریبا د دینو مشودانه ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانون استعمال وايي چې الکانون څنګه لاسر الکانون د کتلسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدرو کاربونونه یعنی الکان الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدرو کاربونونه حاصلېږي. څنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسر راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټال دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسر راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسر راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګرینا د ګریکنارټ مرکبات د هایدروجن څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسر راځي چې د ګرینارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعال ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایدروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسر راځي. چې په لمموري مادلې کې د دې لاسر اوبنه شوتل سوي د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسر راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جس او د تیزابو په مرسته د هغې لاسر اورنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه لور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. او ترنګه چې الکان یو غیر قطبی یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبی او یا ډیر ضعیف محلولونو لکه ایتر، کلورفار، تترا کلورو میتان او بنزین کې په شتوګه سره د دې حل کېدنې سره رسیږي هم حلیږي. لیکن په کوي قطبی محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو ورته ډیره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبی مالیکولونو ترمنځ د وندر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ یې د یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکی هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطحې د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیښې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیرو نور مرکبات په پرتله چې فعالي موازی لري ثابت او د ډیرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبول کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبول کان حتی په ډیر لوړ تودو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانون د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیارې کې او په عادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړي او یا د پاروکسایډ سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبستیوشنز ریاکشن اجرا کی چې دا یې په پایله کې الکایل هالوجنیټ یعنی ایکس مسې د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلېږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلیت عملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلېږي لکه په دې مفتای تدې فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تا کلکټرونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونځي مساویانه ماتولو یعنی هومولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چې پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي. په دوه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا غا تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل مېسته راځي لکه په ماتل کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکل تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په امرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلېږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونو تعامل د اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربون ډای اکساید او بطرې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادېږي. په دې تعامل عملیه مکمل نه وي نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوی تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلېږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادېږي. خود به خودي یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن عضوي مرکبات نه یوازې سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیډیشن په نامه سره یادېږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منچاو الکان په ځانګړې توګه چې درېمی کاربون یعنی ترتری کاربون ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروفار اکساید جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصر او خواص تشریح کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه